سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي روري دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو باندې کو په هرات کې د نننې زلزلې لامل د مړو شمیر ډیر شو تنو ته پورته شوې ده دا خبره په هرات کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسی اشقری ازادي رادیو ته کړی هغه ویل لکتر لګ شپک سو کسان ټپین شوي او تر اوسه پورې 12 کلی وران شوي اشقری اندېښنه وښوده چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي خو په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس ویلي ممکن تر سلو ډیر کسان مړ شوي وي هغه بیا ویلي 500 ټپیان تر دې دم روغتون ته وړل شوي او ګڼ نور لا تر خاورو لاندې سار پاتې دي په هرات کې نن تر غرمې مخکې زورور زلزله وشوه چې ګڼو شاوخوا سیمو کې هم ټکانونه هیڅ شوي دي تر زلزلې وروسته د هرات لسګونه زره خلکو خپل کورونه پریښي او سړکونو او موقتی ځایونو ته ځانونه رسولی دي د افغانستان په اړه به خبرونه وروسته واوري خو اوس ورزو اسرائیلو ته د اسرائیل د ژغورنې ملي ادارې نن ویلي د حماس لی د توغندیو د بریدونو له امله په دغه هیواد کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده اسرائیلي رسنیو رپورټ ورکړی دی چې په دغې پیښه کې لږ تر لږه سل اسرائیلیان وژل شوي او 900 نور ټپیان دي نن سهار د حماس تر بریدونو وروسته اسرائیلي الوتکو غزه په نښه کړې ده حماس وایي تر 15,000 ډیر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلې دي تل ابیب وایي اسرائیل په جګړې کې ښکېل دی نړیوالو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده د امریکا متحدو ایالتونو په یو بیان کې ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي که د اسرائیل د ځان د دفاع لپاره څه ته ضرورت وي واشنگتن مرستې ته چمتو ده سعودي عربستان متحده عرب امارات او روسیې له دواړو لوري غوښتي چې له صبر او زغم کار واخلي د چین په هانګجو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د سپینو زرو میډال وګاټه د افغانستان او هندوستان د کرکټ ټیمونو نن پایلوبه پیل کړل خو د افغانستان د اننګ تر پای ته رسیدو مخکې باران وشو او پاتې لوبه نیمګړې پاتې شوله افغانستان لوبډلې په 13 اوورونو کې 112 منډې جوړې کړې وې په تیرو لوبو کې د هند او سات لوړو نو د سرو زرو میډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو او په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو میډال ورکړل شو د آسیا په 19 دور سیالیو یا اولمپیکي لوبو کې افغانستان څخه باندې اتیا لوبغاړو ګډون کړی و چې ټول ټالې څلور د برونزو او یو د نقره میډالو ګټه او په دې ترتیب د آسیا د 45 هیوادونو ترمنځ نه وشتم ځای خپل کړ او ملګرو ملتونو نن خبرداري ورکړل چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل بشري حقوقو سرغړونه ده پاکستان اعلان کړی چې 1,000,000 څخه باندې ولکه هغه افغانان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري که د اکتوبر تر 1 له پاکستانه ونه وتل یا به ونیول شي یا به په زور وایستل شي اسلام آباد وایي دوی افغان کډوال نه دي په نښه کړي خو هغه کسان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ښایي د یو شمېر دغو افغانانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخ شي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع لخپلو ملمنو سره خبرې کوو چې ک په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به څه وي د افغانستان لپاره ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو استل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د استل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختې سرغړونې سبب شي پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه 1,200,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بی اسناد او سی باسي د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وېستل شي په خپل دی ووسی د پاکستان پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې لخپلو په کرایه ورکړیو کورونو افغانانو باسي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د ملګرو ملتو ادارې وایي افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي نجونې لزدکړو منه شوي او شزې لکاره نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د ولس لکه کډوالو ایستل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریز نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بل ستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنیو پر لپسې د افغانانو د موجودیت او د هغوی د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خپروي. لکه څرنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړې، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوي چې د نن په افغانستان کې تر بل هر وخت بېوزلي او بېروزګاري ډیره ده. اندېښنه دلته ده چې د ژمي په درشل کې په یو وار بیا او بخشی اندیشه دلته ده چې د ژمی په درشل کې په یو وار د لکونو افغانانو ستنېدا به د یوستر ناورین سبب شي. په روانه خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د دې بحران د عواقب په تیر بیا د گاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف باره خبرې کو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی، د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند او دغه راس کوشش کوي چې په پاکستان کې لې افغان کډوال سره خبري وکاو د هغه نو ووري چې هلته وست افغانانو وضعیت څنګه ده. لوبړی ورزو شاغله صدیق منصور ته که خبرې لدی ځای نه پیل کو. منصور صاحب، چې په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میګانو همکارانو په هیواد کې د نن او بهر ټول افغانانو په تندي ډول په ایران او پاکستان کې میشتو مظلوم افغان مهاجرینو او وطنوالو سره السلام علیکم ورحمت الله. موږ فکر کوو هغه جنایات چې د پاکستانی اسټابلیشمنټ یا فوځ او استخبارات په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسنی ملکی حکومت، بلکې د فوځ ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده، او د افغانانو د حقو پراخو احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپل اصطلاح د جهاد پاکستان، دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او دغه سره خمار له د اسټابلیشمنت او اوسنۍ پاکستان خلاص کړ. د دې ترڅنګ د ایرانی خوندانو د غوی د استخباراتو او سپای پاسداران کوم جن
منصور صاحب، او بخش استاسي خبرې قطع قطع کیږي. که تاسو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ، دوباره به مشتر در شو وس په ورشو شاغل حافظی ته. حافظی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ له دې فشارونو منظور څه دی؟ په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان اوسي، لیکن تر دې مخکې هیڅکله په افغانانو داسې فشار نه و راغلی. د دلیل څه کېدای شي؟
سلامونه اونې کې هیلي تاسو ته، درنو همکارانو، او همدارنګه زما دوست او ملګری او همکار شغله حاجی معزوم خان مومند، د یو تخت زیات صنایع لومړی مرستیال، او همدارنګه وکیل صاحب خاغلی منصور، او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته. افغانستان خپل ګاونډیانو سره خ گاونډي ټوب مناسبات ته ضرورت لري، او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې، په بیوزلو خلکو باندې، په لالهاند او ورا افغانانو باندې، په پاکستان او ایران کې زور زیاتی کوي او مشکلات ایجادوي، دا د بشري اخلاق او د گاونډي ټوب د اخلاقو پر ضد یو کار دی. دا بيچاري دي په دنیا کې دا څه یو شي نه دي شو تر اوسه پوری، چې یو دم یو میلیون یو نیم میلیون سیاسي کډوال یا ټولنیز کډوال یا اقتصادي کډوال ته دغه سي چلن وشي دا بيساري دي حتی په دوهم نړیوال جګړه کې د يهوديانو پر ضد هم دغه سي د نازیزم لخوا دغه سي شي نه دي شوی لکه چوس زمونږ په ګوادي هیوادونو کې زمونږ د خلکو مظلوم خلکو پر ضد روان دي دا د کنوانسیونونو پر ضد دي د هغه اصول او ارزښتونو پر ضد دي چې دنیای منلی دي نو زمونږ مشکل دغه دي چې موږ داسې یو معتبر مختدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو او دا مسایل او دا مشکلات مطرح کړو او خپل حق وغواړو او په ډېر بشپړ اقتدار سره په بینري ډګر کې ورودانګو نو دا د تاسف ځای دی او دا هیڅ
افیسي صاحب یو سوال دام ده چې آیا دا عملی ده کنه په څه کم یو میاشت کې یو میلیون او وسه وزره انسانان کېدې شي له یو ځای نه بل ځای ته نقلي مکان شي
نه یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دی تاسو دا غنټي او ساعتونه وشمیري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې دا یو وخت خوځي دوی جامع لري دوی کورونه لري دوی کلونه کلونه کې چې مالته اوسېدلې دي ځینې تشوسات لري ته دکانونه لري شتمنۍ لري دا څه خو نه دي چې اتا وادونه کړی دی هلته خو سبچوي راځي سبچوي نه دي او په ایران کې سبچوي هم دي مو بیا هم دا ګټ کورونه ګټ خانه کورونه یا فامیلونه سره بیلي خزي مثلا ایرانی ده مړی افغان دي خزي او ماشومان یالته ساتي ورته او مليته وای چې بس خلاص ته پس لدی دوی سره هیڅ رشتہ نه لري دا خو یو نورین ده او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی او دا ناشونی دی فدی چې خلک وای چې پتنګ شوی په جنگ شوی اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پوری خودی فترګی کې نه دی شامل یا شاید په اشخاص وی پکې یو نیم اما په داسې سازمانی افتا یا دلیز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه کوي هلته د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دوی په نور هیوادونو کې هم جنګېدلي دي خپل ځانونه لاس ورکړي ډېر فعال آزادې کورنۍ هلته شهیدان شوي دي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره او دا خو بیا سم نه دي چې د مینداري پر ځای دا د چلند ورسره وشي اوس په نوم د سپای یو خارجی صفات د ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استخدامیدل او جنگیدل د دوی د ګټ په
بله
پاکستان کې هم دوی اته په د هندستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استخدام شوی و دا تاریخ باید دی په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دی بد چلند خو نه دی کړی
علی صاحب ډیر مننه سلامت اوسه منصور صاحب ملګرو ملتو لږ درکاندې شناشکاره کړی چې په دغه کډوالو کې خصوصا نوغي چې اسناد نه لري هغه کډوال دي چې په عجله له افغانستانه په ورستو دوه کلونو کې لدی ویری وتل دي چې دلته تر تعقیب لاندې وو بنول شي وو بوجل شي نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان اوس برتستانه کې نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي په دې اړه څه وایست
موږ فکر کوو هغه خلک چې په د ورستیو کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وصل ورسته پاکستان یا ایران ته تللي هغه اکثر یا دا د ملګرو ملتونو لایلی سیار سره سب دی د کی سنا سب شوی دی او یو شمیر اسناد یا دستاویزات لري او یا هم امریکای او هغه یو ودون سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا له داوی له مؤسسات او ملکی مؤسسات سره کارونه کړی و د ایواکویشن یا د تخلید پروسې په نتیجه کې دوی ورغختل شوی دویم هیواد ته تر څو لا غیره د دوی د تخلیه پروسه تعقیب او تنظیم شي او غوی په رسمي او مجلل او هوټلونو کې ځای پر ځای شوی یا هم ورته ځایونه نیول شوی فکر کوم چې هغه به د دې یو 1.1 میلیونه افغانانو په ډله کې چې پنجابي استابلیشمنت او یا د غوی ګوډاګي ملکی مارکت حکومت ورته د وټلو ویلې دوی په فارې کې شامل نه وي ځکه دا غوی په مقابل کې پراخ ډالر د پاکستان
لکن فکر نکوي چې دا خلګم ډیر شته چې په دې امید لري چې بل اخره به یو دریمګړي هوا ته زی خو غو ته هیڅ هم جواب نه دی ورکړی.
او دغه خلک چې هغه د کوم پروګرام لاندې نه دی او بیچاره خلک دی، بے واسطے خلک دی، غریب او بے وزل خلک دی، هغه که اوس تللی وی او یا هم پخوانی مهاجرین دی چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری ورته اسناد ورکړي، نه همالته ثبت او راجستر شوی دی، او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلی. موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بے وزل افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی با په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران او وستل شي، او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوي دي چې دا پراخ نورینو نه وزيږي، بلکې په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره سیږي. تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکي میاشتې تر لومړۍ نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وتلو حکم کوي. په داسې حال کې چې هغوی هلته پانګونه لري، هغوی هلته کاروبار لري، هغوی هلته کورونه لري، په کورونه یې پانګونه او سرمایه ګذاري کړې او د عمر ژوند لري، د خلکو سره داد او معاملې او قرض او پور لري. نو په دغه حالت کې چې کله دا افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي، د دوی میلیونونو څخه چې میلیارډونو ډالر په برابر پنګ د پاکستانیانو سره پاتې کیږي، کاغه فابریکې دي، کاغه سوداګر دي، کاغه کاروباریان دي. کوم او تاسو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو، نوځوی د زرو نه تر لس زرو ډالرو پورې پانګونه هم هلته ولري. نو که چیرته زر ډالره مونږ محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارډ ډالر پانګونه لري یا پانګه لري هلته. که دا لس زره ډالره محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارډ ډالرو په کچه هلته پانګونه شوي، که هغه فکري پانګونه ده، که هغه کاري او تخنیکي ده او که مالي ده. پانګې تالا ترغل کېږي، دا د تاثیر لاندې راځي، دا له ستونزو سره مخ کېږي. د دې تر څنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستاني پولیسو او یا پوځیانو نیولي په زندانونو کې، د چا نه ماشومان نیول شوي، د چا مېرمنې نیول شوي، د چا سړي نیول شوي دي، یا په لارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، مېرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپلو کورنیو نه حتی خبر نه وي، دغسې ورک شي. د دې تر څنګ د وزنو کیسونه چې د سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې یوازې په اسلام آباد کې نیول شوي، د ډېرو مړي په سړکونو، کوڅو او بعضې سیمو کې پیدا شوي، چې دا ستر جنایات دي د بې دفاع او بې ګناه افغانانو په وړاندې. ډېره
مننه، سلامت شي.
حال کې چې نه د اشرف غنی حکومت دفاع وکړي سو په خو، او ست حکومت چارواکي خو شفاهي خبرې کوي، غږونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بې دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتوب، د دوی د ثاني مجدد او بیرته راګرځول لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګری ملتونه لري نه، آی او ایم او نورې نړیوالې ادارې
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
د دې افغانانو مهاجرینو په نوم اخلي تر اوسه پورې برنامه ورته نه ده جوړه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. منصور صاحب، زموږ بل میلمه د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن هم له استودیو سره وصل شو، ورته کله وایم. مومن صاحب، منصور صاحب اشاره وکړه چې دا افغانان چې په پاکستان کې دي، ډېرې داسې دي چې هلته کاروبار لري، ژوند جوړ کړی دی، په کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي. آیا په دومره لنډ وخت کې چې د پاکستان حکومت د دوی وتلو ته ټاکلی دی، چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی، دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي؟ مومن صاحب زما شخبری؟
بله، زما
شخبری. او وست تاسی شخ راقی مهربانی. زما خبر پښتون واوریدل
د رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم چې تعالی دې وکړي چې زموږ ټول اوریدونکو یو د افغانستان خلک جوړ وروغ یو د نن د هرات کې د زلزلې کبل ټول وطنوالو ته د هراتیانو ته تسلیت وړاندې کوم چې تعالی دې وکړي چې دا سپېڅلې سپېڅلې به تر معلومه لري چې کچيري یو دکاندار هم وي دی دکاندار هغه خپل حساب دوی میچ کې نه سره ټولونه ده ځان ساري صاحب د خبرې سره د دا کوم تاییدوم چې دا یو ندوان مردانه او غیر اصولی د مهاجرت د اصول خلاف د انسای توب د اصول خلاف دی اقلا وقت ډیر ضرورت چور کری وی ورس دی دا وقت رو کری دی دا وقت دا پانانو دا پاره ها توک چلت جوند که خصوصا دا سوداگور دا پاره چلت یا توک پا سوداگری اختی نوغو دا پاره داری هیچ کپی وقت ندی او دا با دا پان چلت سرمه گزاری لری یا کم کاروبار لری پر اوغو پر کاروبار و با تاثیر وی که کچیر دا کار ادامه ولری او یا دا کار تطبیق سیزه پکر کم چلت بزمون افغانان تکر بند پینزاو یا سلن اخبال سرمایه بدلا سور که بیچ بیل تلاسی با اخبال پیسی چنگ را طولوی یا مشکلات روی ورده نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع دا کار دی.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. حافظی صاحب، کله افغانان په دې میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته را وګرځول شي، د افغانستان په اقتصاد به تاثیر څه وي؟ په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډیر زیات دی، د دې نه د بشري ناورین خطر نشته؟
تاسو درس کوم چې داخله کلته عادت شوې دي ډیر وخت دی، ځینې څلويخ کاله کې چلته وسیږي، دیش کاله کې چلته وسیږي، ماشومان مکتب ته ځي، د هغوی ژبې زده کړې دي. نو یو ټولنیز ناورین هم رامنځته کېدی شي چې دوی یو په دلیل چې څوک دلته افغانستان ته رادننه شي. او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ عملګي ورته شتون نه لري، دوی کور نه لري، دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي. او د افغانستان د ویژال اقتصاد هم دا ظرفیت نه لري چې په بیرنی تو یو میلیون دوه میلیون درې میلیون نو انسانانو ته ځای د کار پیدا کړي. اول خو 80% موجود خلک په افغانستان کې دی وزګار دي، نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتی، مشکلات لا زیاتی، او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته.
اوس مثلا حافظی صاحب، تاسو ته معلومه ده د جرمنی ته اوکراینیان راغلل، افغانان راغلل، د کور یو ستر بحران دی پکې، کور نه پیدا کیږي. دا که افغانستان ته راځي دا خلک چې اکثریت به کور هم نه لري، ستاسو په وینا چې ډېرې لکلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدلې دي، تبن چې اوس په افغانستان کې کور او کلی نه لري، دا د کور بحران، د ځای پیدا کولو بحران، دا ډیر لوی خبره ده. فکر نه کوي که نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونی کی د طالبانو حکومت؟ خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې دی له دا ډول خلکو سره مرسته کړې وي یا دې توان ولري.
خو اول خو پر تر کول د افغانستان حالات د جرمني سره چې اول اقتصاد د اروپا دی او د سلور اول اقتصادونه د دنیا څخه یو دی، سینه دی په دې چې
مقایسه کوم نه، منظور مې دا و چې دا سیستر هوا چې د کور له بحران سره مخامخ کیږي، افغانستان خو نو د دنیا غا اخیری هوا دی په حالت بچالي.
ټول اتحادیه اروپا هم دغه سي دی، په انګلیس او التا په اروپای غرب لکه انګلیس مختدر هوا چې امپراتوري برتانیای چلول، هغه هم خپل کډوالو ته کورونه نه لري. هغه خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کړی وو او د تخلیه په پروګرام کې راغلي لندن ته، هغوی لپاره هم دوی کورونه نه لري، په هوټلونو کې اوسیږي او یو تعداد یې لالهان دي چې کور نه لري او چېرته ژوند وکړي، هغوی مشکلات سره مخامخ دي. په افغانستان کې خو دا ستر ناورین پدې دي چې د عموماً سره ته به معلومي کله ناکله چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو، البته دا چرای قنبر او دته هغه دی لوی نه ودمی راکټ سره مخامخ خلته، یو تعداد د هلمند کډوال چې د داخلي جګړې له مخه البته راغلي ول، 15 کال کې شل کال کې تر اوسه پورې هغه یو کور ورته چا جوړ کړی نه دی. په همدغه میلیارد ها ډالر چې افغانستان ته راغلل، همدغه خپل بیجه شدگان داخلي په نوم یادېدل. هغوی لپاره یو د چمن حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو، هغوی لپاره حتی دوی یو خیمې نه شو وهلی. نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات وو، د دنیا ته پاملرنه هم و، افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دولت و، بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه و، یا هر دلیل چې په هر صورت اوس خو هېڅ هم نشته. افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې، او که یو څه نړیوال مرستې هم کېږي د ملل متحد له لارې کېږي، دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه ځینې اخلي. نو په دې خاطر باندې د نوی خلکو لپاره خو هېڅ آمادګي نشته. هغه څوک چې دننه په افغانستان کې دي، حتی متقاعدین خپل تنخواه ترلاسه کړي نه دي تر اوسه، د دوه کاله شو. نو دا لالهند خلک دا څنګه پیسې د کومه کې چې دوی ته ورکړي؟ نو دا یو ناورین ده، او دا یو بشري ننګ ده چې دا زموږ ګاونډیان یې دا په خپل تاریخ کې د دوی په نوم ثبتېږي او پاتې کېږي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. منصور صاحب، ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصاد یې خراب دی، اقتصادي وضعیت یې خراب دی، او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپلو خلکو ته به کار پیدا شي، او یا دا ده چې که افغانان ونه ووزي هم او د دوی لخوا فشار وي نو نړیواله ټولنه به مجبور شي چې له پاکستان سره مرستې وکړي، له کډوالو سره مرستې وکړي. کله کډوالو سره مرستې وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا آثار پاکستان ته ورځي، دي دوی په بانکونو کې تبدیلی شي او بدلی شي، د دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولای شي. اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حمله پکې زیاتې شوې دي، د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوي دي، او دوی فکر کوي چې په دغو بریدونو کې افغانان لاس لري، نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور هلته پاتې شي. ستاسو نظر څه دی؟
بلې، موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنبودیزو د سایسو کار کوي، او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز داز وکي ترسو یو نه یو ساتمه یو ځای کې ونخلي او دی خپل هدف ته ورسي. په تیر کې هم کومه غو تاسو فکر وکړو د شوروي د بریدونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول، د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور راوخوځېد. د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیاردونه ډالر واخیستل، ډیره کمه برخه لکه په وړو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یا د هغوی د تعلیم او تربیې او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله، مګر لوی برخه دوی په خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړه چې هغه د عمر دل شي اتومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغوی تجهیز او تمویل کړل. کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی، هلته هم د دوی د پراخو د سایسو په اساس په د افغانستان پراخ زیرمې ولوټل شوې، د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړي هم پاکستان ته لاړ. د امریکای د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوش د ګواخونو په نتیجه کې چې کله نړیواله ټلواله رامنځته شوه او پر افغانستان د بریدونو هڅې وشوې، بیا د پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوا لنګه شوه او دوی امریکایانو او نورو بهرنیانو ته پراخې هوایي او ځمکني هډې ورکړې، په سمندر کې ځای ورکړ، او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات، پوځي امکانات او خپل ملیشي په کرایه ورکړې او یا یو پلورلې، او امریکایانو دلته د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت ترسره کړل. بیا د مهاجرینو سیل پیل شو، هلته ډېر امکانات واخیستل شو، د ډیورنډ
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور دا ده چې پاکستان د لپاره چې نړیواله ټولنه مجبور شي چې له دوی سره مالی مرستې وکړي د کډوالو په نامه هدف داره؟
نو دا دا یو هدف دی چې دا اوس کوم ماجرین تلي د دوی په نوم د ایواکویشن ګروپونه چې دي د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دي د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مسله.
بله.
دویم هغه د ماجرینو ګواښنه چې د بیرته راوستلو کوي هلته یونیسیار او آی او ایم او نورې مرستندوی ادارې دوی ته په خوای میلیاردونه ډالر ورکول چې ویل کېږي اوس داغوی په بودیجه کې کمی راغلی نو دوی لپاره فشارونه راوړي چې د په نړیواله کچه بودیجې او امکانات راجلب شي او هغه د یونیسیار مسؤولین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څه ورسیږي. د دې تر څنګ افغانانو هغه پانګې دوی چې په زور راسړي هغه افغانان چې خطا شي یا ونی سي زندانیان کی هغه د خوارزمی د دوی نه د میلیارډونو ډالر لکه مخکې چې ما دخي چوټ انداز او لند په بدر کړه میلیارډونو ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي او تر څنګ هغه پولیس او فوجیان او استخبارات چې کوم افغانان نسی د دوی نه چې کوم پراخ پیسې تر لاسه کیږي د چانل کونه
یعنی ستاسو منظور دا ده چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده بلکې اقتصادی ده. منظورم داده
اقتصادی خود خپل سیاسي د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقویې لپاره تر شای استخباراتي مسؤلونه پراته دي تر شای نظامی پراته دي او تر شای د خپل سیاسي اډانو د تقویې لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي تر څو د خپل سیاسي او استخباراتي او اقتصادي اهداف او د رسیدو او د غي د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني اصطلاحات وایو نه په تجرباتي هغه
سیاسي
الفاظ سره تر کو چې لاندې ګنده خبرې دغه د کله چې هم د پنجاب
ډیره مننه سلامات اوسې ډیره مننه سلامات اوسې منصور صاحب کور ودان مومن صاحب ته باور سم مومن صاحب پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ول اصل ک افغانان باید ووځي په یو میاشت کې تر دې مخکې د افغانانو نیونی په کراچۍ او اسلام آباد او نورو ښارونو کې رواني وي او ډیرو شکایتونه هم درلودل چې ځورول کیږي او له دې سره مهاله یو شمېر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمېر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندره ترانزیت کېدل په یوه تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې دا مسله څنګه ده، آیا د دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بل پلیئر زنه خبر چې حافظه صاحب نور سره په خبرونه کې دی، جناب حافظه صاحب بزرگوار ته خپل نیکی له سلام وړاندې کوم. زموږ مشر او استاد او د اتاق په خانه رئیس د کوم په خانه رئیس ډیر اقتصاد پو تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت دی. واقع یو څه وخت پاکستان جوړ شوی دی، افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډیر مشکلات کې لیدل دي. یقینا افغان سوداګرو ډیر د خستدي او خپادي. دغه تیر پلا چې دی سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر صاحب تجارت سفر کړی او هغه ته ویل چې مور به دا کو دا به مافو دا به بپو دا بردا و چې ما خپل سول نور به مسول دا نه د جناب افزي صاحب تشریف لري ام به ملي ترانزیت قانون دی او هم د افټا قوانين چې موږ دوی سره لرو او هم خپل منځي تړونونه چې دوی سره لرو یا د سپټا په قانون کې ته په هیڅ قوانين کې دا نشته چې د درې ملک پر اجناسو باندې ته محصول واخی. اوس دوی د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډیر لوړ قیمت باندې، یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري دوی هغه ته 10 روپۍ قیمت یې او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي. بر علاوه پر 10% محصول بیا دې 100% د مال قیمت ګارانټي درته غواړي. دا به ودی تیر دي. د دې دلیل داري چې تاسو د زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا یې بیرته راوړي پاکستان ته. حال دا چې جناب منصور صاحب هم ما خبر اوړي او زموږ ډیر دروند استاد جناب حفیظ صاحب معظم هم دا خبر اوړي. دلته مشکلات مشکلات یو عجب مشکلات یو نه پر د پاسپورت سره سم نشور تیر دلې ټول ډیورنډ کرشه ټول سم خردار کړی ده او هلته څوک نشه راوښتلای. یعنی یقینا زه په دا تاریخ چې کاچاک څنګه کیږي او دوی څنګه بانه کړی ده د افغان سوداګر هم یعنی د نن په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کوي هم د مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي او په ډیرو سخت مشکلات نن دغه نن یو دیبل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول ایگزامینیشن سي او وکتل سي او دغه فزیکی ټیسټ باید وسی چې په خوا دا نه کړي دا د سکینر د لارې کړي. یعنی دا هم زموږ لپاره مشکلات دي. افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرر شوی دي. دلته دوستان چې په برنامه کې دی هغه په دې باندې شاید دي موږ هم د دې پیسو تصمیم نیولی دی چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي یا کچیری بل مشکلات کو یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور موږ ته د دې لارې څخه صدمه نه رسېدولي. هر پلا د تیر میاشم لاس ورو دي چې لار باندې 15 میلیون افغان سوداګرو ته هغه سوداګرو دی قانت زمیندار ته توان ورسېد چې یو کال ودغه ته باطل و چې مزه کوي حاصل ورکی او دی به خرڅی په بازار کې. د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې اوتونتی تجارت دی مزکی ولای د غبل سوداګر خو یغه سوداګری مارکیټ سره وړي مارکیټ ولای وړي پاکستان ته دا چې به خرڅ یا خرید تور سي به هغه پیسې سلسله پر سلسله راشي. نو مشکلات واقعا موږ په ډیرو سختو مشکلاتو کې ور سره او دغه کارونه چې دی کی دا په خپل دی ته تاوان کی. افغانستان ته تقریبا د دی تقریبا د کال 15 میلیونه متر تکرار دی دا د دې ټول په کاچاک راځي. تقریبا یا څوک لس تانه راوړي څوک 15 تانه راوړي څوک 3 تانه راوړي دا رقم کاچاک هم شروع دي. یعنی د دغه پیسې په ګمرکات کې نه ده ملڅوي اصلا کاچاک تدې د خاصه خره روان دي. نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د تقدر یاد کړي یا راخت یاد کړي نورم حاصل کیاس که دا به کچیر دې موږ ترانزیت داسې مشکلات جوړ کړي چې فکر کوم دا به موږ او د دې پر خپل مزي تجارت باندې ډیر ناوړه اغیز وکړي او دا اغیز به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي د دواړو مملکتو وګړو ته ورسیږي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان افیسی صاحب. پاکستان شایدم په دې ډاډه وي چې د افغانستان لاس ورلاندې دی اما یو شمیر سوداګر وایي چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقې منځنۍ آسیا ته صادروي لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي نه ورته خنډونه جوړی شي. فکر نه کوي چې دا هم یو لار کېدای شي چې ورسره خبري وشي چې استاس مال هم له دې طریقې تیریږي مشخص مال پرېښو تاسیس مشوال پرېښدي.
موږ کې ته دې څه چې دا سوال ته ځواب درکم. اول خو ما خپل ګران ملګری مومن صاحب ته احترامات پم کړو لکه چې دوی نه دی ورېدلی زما ژبه.
بله هغه وخت مومن صاحب له استودیو سره وصل نو
او پار صورت بیا ورته سلامونه
جناب چې کا کازان او ډېر
په څنور وخت ښه 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 د په دې سخت شرایط کې دا او تا دې شو په شو صورت چلوي او موږ چې مینادار یو سم زه د مدیر هیات غړیتو ورسره درم په دا غوند کې ان په ګروپ سره یو هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي ډېر مشکلات دي خدای په یوازې توګه دې کار کوي او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور حمله زیات کارو کې د افغان مسلمان خلکو د ځکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه ده نه دي چې خصوصي سکتور څخه دفاع وکړي. په عین زمان کې زموږ وظیفه ده چې په وسه کې قاطیره نشي مستهلک ګټي خوندي او ساتل شي غریب خلک لپاره زمينه د اشتغال پیدا شي. دا سوال هیڅ کار دی چې راته معلوم دي چې څونه سخت مشکل کار دی. خو په هر صورت ټول افغانانو ته شو ژوند غواړم خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي دوی ته هم توفیق غواړم. نو لکه چې موانسه وو فرمایل هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال د ترانزیت په توګه د یو هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته راوړي هلته بیا محصول ورکوي. دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرانتي ورکوي. په دغه حال چې موږ په خپل اوس د WTO یا World Trade Organization غړیتوب لرو پاکستان هم لري. په هغه کې د اعضا وظیفه او دنده دغه دي چې تجارت آسان کړي نه دا چې تجارت په مخ کې دوی خندونه واچي. دوهم د TIR کنونسیون غړیتوب موږ په خپل اوس د دوه یو مسخه لرو او پاکستان هم په دا تیرو کې سو دو درې کال کې دویم تر لاسه کړی دی. د تیار د کنوانسیون غړیتوب هم موږ لرو هم پاکستان لري. په هغه کې هم ترانسپورتي وسایط درول چې د بار څخه ډک وي، که څه دریایي سمندري وي که څه مځکنی وي، دا بالکل په مدرن اقتصاد دنیا کې جرم دی، ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتوي، قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتوي او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه پکې ضرر کوي. نو په دې خاطر کار چې پاکستان کوي په هیڅ اصول برابر نه دی. دوهم مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی، مثلا اپتا کی او په 1915 کال د قرارداد کې درغلي دي چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان لالیارې دنیا ته واستو، د سمندر لالیارې او همدارنګه د وچې لالیارې واګي پاکستان چې اتری هندوستان ته رسیږي، هلته باید دا حق خوندي وساتي دي مشته. او په مقابل کې په اپتا کې بیا زموږ وظیفه دغه دي چې دوی ته هم اجازه ورکو چې د منځنۍ اشیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو. موږ د اول نه سر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې، په حیرتان کې، په بندر د شیرخان کې، حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په دا بدخشان او په تخار کې دي، هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړي دي. هیڅ موټر د پاکستاني مشکل سره مخامخ نه دي. په ډیر سمه توګه زیالته او مسؤلیت د دوی هم تمین شوی دی. د پخوا څخه نه یوازې اوس، اما دوی زموږ په مقابل کې د پخوا څخه ښه مناسب دوستانه چلند نه دی کړی. د مثال په توګه زموږ وچې میوې، لمدې میوې او ترکاري زی هندوستان ته یا د طبي بوتي الته چې زی بیا دغه خاص څخه د وارداتي مال زموږ نه پریږدي، نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بار کو. یعنی موږ د یو طرف استعمال ولو، اما د دوه طرف کرایه ورکو. دا په خپل یو لوی زیان دی مشته، او د افغانستان د پاکستان د محیط زیست لپاره هم دا ضرر دی، ځکه چې خو دغه دی چې برته تش راځي هم دا دود کې دول کې او بنزین مصرفي او دیاکسین تولیدي. په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دی، په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي. او
آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي له خوا ډک راځي که خالي راځي؟
بله، ډک راځي، پختی راولي، مدني مواد راولي، سکاره راولي، دبري، هر شی راولي. زموږ له خوا هیڅ بندیز په درجه باندې نشته دی. حتی د دې ګاډي چې راځي یو مرسیدس دا د ټرک چې سلویشتنه یا ته دې ستنه ظرفیت لري، دوی دا د بلی سلطان یو سل شلطان پکې بارای او د زمون ټول سره کې خراب کړی دی. دغه د دې ګاډي دي چې دا خراب کړی دی. او د افغانستان مهربان حکومت دونه مهربان چې دا دوی ته اجازه ورکړي چې دا کار وکړي. دا چې اوس سړک د سړنګ د سویجال دی، یا سړک د ننګرهار دغه سي دی، یا سړک د کندهار دغه سي شوی دی، دا ټول خو دغه ګاډي لري دی. عبد الله خو دي چې دی منځنۍ شاته سمنټ انتقالول. نو باید دا د اصول له مخې، د ګاونډي توب له مخې، د بینالمللي نورمونو له مخې، باید دوی زموږ تجارت ته تسهیلات جوړ کړي. په دغه خونه کې د افغان او پاک چمبر دی، په هغه کې هم د ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی له خوا پوز تر راغلي دي. هغه یو مشترک ځغ دی.
ډیره مننه. سلامت اوسه حافظي صاحب. اوس په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبرې کو، شاغله محمد محمدی دای چې د واتس اپ له طریق له استودیو سره وصل دی. محمدی صاحب تاسو تر کله وایمه زما شغوري؟ محمدی صاحب مهرباني کوي، محمدی صاحب زما خبري اوري.
سلام علیکم. نو واور ما سلام علیکم جوړه په خیر ده.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه. د خپل وضعیت په اړه راته وایي چې څنګه دا خو راپورونه دا وایو پاکستان اعلان کړی دی چې افغانان باید ووځي، ځینې راپورونه وایي چې پولیس په د کورونو خاوندانو ته ویلي دي چې افغانان سمدستي خپل کورونه وباسي. په دې اړه معلومات راکړئ. او زمنن آیا لکه څور زمخه چې ډیر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېږي لیدل آیا وسم نیول کیږي او کنه؟
اوسم هغه جریان لري او ډیره مشکلات پیدا شوی دی افغانانو مهاجرانو لپاره، او ډیره زیات مشکلات شته. و
څه ډول مشکلات؟ یعنی تاسو ته له کوره وتلی نشئ، له کوره دې وتلو اجازه نه درکوي که څنګه؟
والا د کوره اجازه هم نه لرو، هغه لکه افغانان ویزه ختم شوی ده، لکه غونده زما دوا کاله کیږي چې دلته یمه، هغه زما کیس ده، هغه کارونه تر اوسه خلاص شوی نه ده، او زما ویزه هم ختم شوی ده، ویزه هم تمدید نه کوي، او نور مشکلات هم ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم بندي کوي، څوک چې ویزه نه لري هغه هم په جنجال کې ده، مشکلات ډیره زیاده ده. والا
بله، نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یو درېم هیواد ته غواړئ چې ولاړ شئ، چاره مو څه ده چې بیرته به خپل وطن ته ځئ او که څنګه؟
والا پیسې نه لرو، به خدای دومره جنجال ده چې دوه کاله څومره چې پیسې مونږ سره وو هغه ټول خرچ شو. اوس یو سړی سره مونږ خبرې کړی ده په $2000، هغه وایي چې ویزه تمدیدوم. $2000 یو ویزه؟ اول هغه پل به هغه چې پولیس خپل کار شروع کړی نه و، په $1500 کې یو ویزه تمدیدوي، اوس په $2000 رسیدلی ده. یو ویزه $2000 تمدیدوي اوس
حکومت، یعنی رشوت اخلي دا فیس دی.
رشوت اخلي دلته لوجستیکی شرکتونه ده، هغه وایي چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو، او افغانانو لپاره ډیره جنجال زیات شوی ده، ویزه هم تمدید نه وي او رشوت هم زیات اخلي.
هغه چې پیسې نه لري، هغوی چې دا پیسې نه لري، دا وس نه لري چې ویزه تمدید کړي، هغوی څه کوي؟ ممکن په دوی په منځ کې داسې کسان هم وي چې کاروبار یې هلته پیل کړی دی، له کلونو راهیسې هلته اوسي، هغوی څه تصمیم نیولی دی؟ کاروبار بندولی ټولولی شي که څنګه؟
والا داسې موضوع ده چې زیاتره مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري، هغه کیس اوس جریان لري، بیا هغه مشکل نه ده. اوس خدای رحم وکړي، نور هیڅ چاره نه لري خلک، ولا ډیره ستونزه زیات ده، ډیره مشکله ده، او ویزا هم مشکله ده، او بیرته کابل ته هم نه ځي چې امنیتي مشکلات لري، هلته بایومتریک لري، دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي، مشکلات ډیره ده. خدای رحم وکړي.
بله صاحب، ډیره مننه محمدی صاحب، سلامت اوسه. منصور صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره کوله چې دوی ټوله دا رقم خلک دي چې په دې وروستیو کې تللي دي، نو نورو هیوادونو ته ځي او هلته هغوی ته ډیر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي، لیکن دا محمدی یو له هغو څخه و چې ویل چې پیسې هم ختمې شوې دي، ټولو ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي، او ډیر دا رقم دې د پشان نور خلک هم شته چې اندېښنه لري چې بیرته نشي تلی. خیر، کله دې خبرې تیر شو، له تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه دا ده چې اصلي اندېښنه دلته ده چې اوس ژمی پر رسیدو دی، که چېرته اوړی وای ګرمي وه خو یو شمېر خلکو به په خیمو کې ماړولي ول، لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړل په خیمو کې واړول، هلته هوا هم نسبتا معتدله وه، لیکن دلته خو ژمی ده او ژمی ډېر سخت دی، نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي، له دې نظره څومره سخت او ګرانه ده د دې خلکو لپاره گزاره؟
مننه. موږ او تاسې د محمدي صاحب نه واورېدل که د دوی پر ځای UNHCR یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي، خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوي چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغو دلالانو ته ورکړي چې د پاکستاني اسټابلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګاه سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبال وي هغوی ته رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي. دلته له افغانستانه چې څوک ناروغان ځي که نورې ستونزې لري او ویزه غواړي، تاسې به خبر یاستئ چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت یې نه درلود، مفت ویزه وه، هم د پاکستان هم د ایران، دغه ویزې اوس تر $0.5000 $2000 پورې رسېدلې، او هغه څوک چې عادله ویزه غواړي
داسی کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 15 او حتی تر دې لوړو زرو ډالرو پورې هغه پلورل کیږي اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوضې اوسیدونکي دي په چمن یا سپین بولدک چې اوړي د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول د یو نفر په سر به د 15 تر 10 زر افغانۍ اخیستي. دا نن سبا په 40 او 25 زر افغانۍ هم عام افغانان چې ناروغان وي از د کړو ته ځي او بل کار لپاره څو ورځې لپاره هغه پیسې ترې اخلي او دغه پیسې په هغه سرحد ولال فوزیان او حکومتي سرکاري مسولین لوړپوري مسولین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختي چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخ پیسې غورځيږي او هغه نور مسائل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا کړ. چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کمی کنسولګری چې دی د ورځې 2000 افغانان هم لاړ شي دا مونږ په $0 کې زر
منصور صاحب په دې برخه کې تاسو خبري وکړي په دې اړه تاسو خبري مخکې وکړي. زما سوال دا و چې په دې وس چې هوا په سړېدو د شمې پراتلو دی په افغانستان کې چاره سره سره کم باید له دوی سره برخورد وسی څوک باید ور سره مرسته وکړي څه ډول مرسته ور سره وکړي چې په ژمي کې چې داخله کورونه هم نه لري او دوی ژوندۍ پاتې شي.
دوه مسلې دي. یو خدای دا چې وای سترګې په بنو نه درنیږي هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي مهاجر دي دوی ټول زوریدلي کړیدلي خلک دي یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي تر اوسه هلته پاتې دي یا هم د امریکایانو له بمبارۍ او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو. موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو او پښت حکومت هم غږ کوو پر عام افغانانو هم غږ کوو چې د خپل خلې مړې خپل ځمکې خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري په دې کې دوی ته د کار د زیار د اوسېدا او د ژوند سہولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنی کمرغه چې دلته خاغله مومند او خاغله حافظي هم تشریف لري پر دوی هم موږ غږ د حافظي صاحب سره خو پخوا تماسونه و مومند صاحب سره هم په لنډ وختو کې په یو شمیر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړي د دوی له تاکونو سره سوداګری وزارت د اوبو برېښنا د کرنې او مالداري د خاروالۍ او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره د اقتصادي مرستیال او هم طرح ورکړي تر څو دلته د دایمي بازارونو د جمعه بازارونو هغه پراخ طرح چې مونږ طرحه کړی او دوی سره مشارکې کړي داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور د نن افغانانو افغاني محصولات او تولیدات او کرنیز او مالداري محصولات دي کاغذ مو صنعتي محصولات دي چې د روکوت څخه د سقوط سره مخ دي د دې لپاره د بازار موندنه وشي بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو افغانانو د پنګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي ترڅو زرګونو او سلګونو زره نه بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زیار زمينه مساعده شي او ترڅنګي هغه افغانان هغه د کار مټه او بازو هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادي یا مادي پانګه چې د افغانستان هر ورځ فرار کوي هر ځوان چې لدی هواد اوزي لکټر لګ $1000 د افغانستان نوړي. نو که دغه مونږ او تاسو د لکونه او میلیونونه حساب کو میلیارډونه ډالر د افغانستان نه د فرار په حال کې دي د دې ډالرو ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي او فزیکی قوت چې دا وطن باید جوړ کړي د دې وطن شال زمکی آبادی کړي د دې وطن فابریکی وچلي د دې وطن د اقتصاد ماشين په حرکت راولي. موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاري د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد لاري دغه راز افغان خویندو او میندو اتحاد داسي نورې ټولنې بنسټونه کاغه اقتصادي دي د کاغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي حتی کو چې په فکری قوت
په علمي قوت په تخنیکی قوتونه او په اقتصادي قوتونه دروازي د دغه فزیکی او مادي او مانوي پنګو د فرار مخه
وي
بلکې نوې فراخ پنګ هم افغانستان ته راجل
ډیره مننه البته دا خو یو وحاله پروسه ډیر وخت بغواړي لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څکم یو میاشت کې راواسي حافظي صاحب تاسو په نظر څنګه چاره څه ده له دوی خلک پاکستان راواسي او شاید ایران هم ډیر شمیر خلک راوباسي چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سختو یخنۍ او له مرګ نه وژغورل شي کومه چاره شته چې ښاغلی منصور خو وایي چې افغانان به کومک کوي ورسره ټول خلک لاس یو بل ته ورکي نو مشکل نه ده لیکن خبره دې ډیرو خلکو ده دي میلیونونو خلکو خبره ده
دا منصور صاحب اخی خبرې هم دلودلی یو برخې ډیر سم خبره ده او دا چې په داخلي منابع باندې تکیو او تمرکز وکړو منابع کافی نه دي زما له نظره په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت اقتصاد د افغانستان د سینې دي چې مون کم لا کم 2 3 میلیون کډوالو ته چې بیرته راګرځي دي او یو از یو ولس لکه د پاکستان دی تقریبا 2 میلیون دی ایران دی سکم سلور میلیون نفر بیرته افغانستان ته راځي دی کورونه ضرورت لري دوی ډوډۍ ته ضرورت لري دوی لباس ته ضرورت لري دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري او وو ته ضرورت لري چې اوس په شهرونو کې مخصوص په کابل کې وبونه پیدا کیږي نو ځکه زما له نظره لنډه لارې دغه دی چې قسم د افغانستان حکومت نشي کولای چې په معنی دګر کې د افغانستان د کډوال دخل د حق څخه دفاع وکړي ځکه چې د پرسمه نه شوې نه شوي او استادینل ریال ته په معتبر بینلي مؤسساتو کې او د دوی د نارسمیت لمخه څوک دوی سره سن کوي جدي خبرې اترې نه کوي او دوی ارسته هم څوک وژنه نيسي اما مشتا افغانان کم چې د فعال دي په بهر کې تقریبا وسنه وادونه کې کډوال افغان شتون لري او په یو کنځوس وادونه کې تشبثات د افغانانو وجود لري سنتي خدماتي او تجاري نو دوی جاب د پور د کې د ملل متحده ورسي مظاهره کې څوک چې داخل کونه باسي کدی و باسي د نورین مخنیوي ډیر مشکل دی زموږ د وسه څخه بهر او پورته خبره ده موږ نسو کولای دا ډیر مشکل دی
بله
په دې خاطر لاندې هم دغه دي چې باید دغه نورین څخه مخنیوي وکړو او ټول یو ځای سره په وحدت کامل وحدت کې ورودانګو او دنیا د دې ته قانی کړو چې دا کار باید اونسي پاکستان باندې فشار واچي ایران باندې فشار واچي چې دا خیانت ونه کی
بله ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله آزرخش حافظی امدراز شاغله صدیق منصور شاغله یونس محمد او شاغله محمد محمدی چې په دې خبرونه کې موګډون وکړ لته سیاوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه چلر بش سات اوریدای شي
سم رب منی سم رگرانا زندگی دی رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پهن کړو داس دې ور کړو چې دې ځان په غم دې پهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پهن کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو